دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه په افغانستان او پاکستان کې د سیشن به د شپې په زلزله کې د مړو شو کسانو شمیر یو شته لوړ شوی د اسټرچر پریس خبری اژانس پرون د پنځشنبه په ورځ د کپ په درېمه له اسلام آباد نه خبر ورکړ چې د شپږ اعشاریه پنځو درجو په قوت دغې زلزلې تر ټولو زیاته خرابي د پاکستان د خیبر پختونخوا په صوبه کې رامنځته کړه د اژانس د رپورټ له مخې لس کسان په افغانستان او یولس تنه په پاکستان کې وژل شوي دي همداراز یو سلو دیرش کسان ټپیان شوي دي او د سلګونو کورونو چتونه هم کېناستلي دي دا د امریکا غږ واشنگتن دی وروسته له هغې چې د پاکستان د انتخاباتو کمیسون پنجاب په صوبه کې پارلماني انتخابات وځنډول د جنوبي اسیا په هغه ناکراره هیواد کې د نه ختمیدونکي سیاسي بحران وضعیت د لا زیات خرابېدو په حال کې دی حقوقی ماهرانو او سیاستمدارانو خبرداری ورکړی دی چې د انتخاباتو ځنډ به په اتومي وسلو سنبال د هغه ناکراره هیواد روان سیاسي بحران لا ژور کړي او د اساسي قانون له مخې به د یو غټ بحران سره مخ شي پاکستان د انتخاباتو کمیسون چې په ملي کچا او په صوبایي کچا د انتخاباتو د سرته رسولو مسؤلیت په غاړه لري وروسته له هغې په پنجاب کې د انتخاباتو د ځنډولو پریکړه وکړله چې د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان موجوده حکومت ورته د پیسو د ورکولو او د امنیت د سنبالولو ژمنه ونه کړه د هنلوی محکمې د صدر اعظم نریندر مودی د کورنۍ نوم د بدنامولو او د شخصیت وژنې په تور د حکومت مخالف کانګرس ګوند مشر راهول ګاندی ته د دوو کالو د بند سزا واوروله راهول ګاندی په 2019 میلادي کال کې د یوې انتخاباتي غونډې په وینا کې ویلو چې ولې په هند کې د ټولو غلو تخلص مودی دی د نوموړي اشاره د هند کرکټ د پریمیر لیگ د پخوانی مشر لالت مودی توا چې وصله لیگ نه استل شوه خو صدر اعظم نریندر مودی د راهول ګاندی په خلاف په محکمه کې داوا دایر کړله د برېټانیا پولیسو یو اتشکلن سړی په دې تور نیولی دوه سپینګیرو کسانو ته چې له یو جماعت نه راوتل اور واچو پولیسو د تورن کس نوم محمد ابکر ښودلی چې د مرکزی انګلینډ د برمنګهم د ښار اوسیدونکی دی لومړی په دغه کسانو باندې د جماعت نه د راوتو په وخت تېرو شیندل او بیا ورته اور واچو یوه دوه اتیا کلن قرباني مخ او لاسونه سوځېدلی دي او دا وخت درملنې لاندې دی د متحده ایالاتو او د البانیې د حکومت چارواکو اعلان کړی چې د هغو ایراني سایبري غلو پسې ګرځي چې د البانیې د حکومت د انټرنیټي خدماتو له فعالیت نه غورځولو د هڅو تورونه پرې لګېدلي دي د البانی حکومت تیر کال په جولای او سپتمبر کې د دغه حمله پلا د ایران په غاړه چولې و د البانی حکومت د ټولو ایرانی ډیپلوماټانو د شړلو امر صادر کړ خو ایران دغه تورونه رد کړی دي د متحده ایالاتو پاوز د پنځشنبه په ورځ د چین د ایوا راستره چې چینایي ځواکونو د امریکا یو رهبری شوی تخریبي کشتۍ د چین د سمندري اوبو د حدودو نه په زور وشړله خو د امریکا د اووم سمندري قوې قومندانې د چین پیدا درواغو بلله امریکایي مقاماتو ویلي دي چې د متحده ایالاتو او کاناډا په سرحد کې نیول شوي په سلګونو پناه غوښتونکي د تگزاس ایالت ته انتقال کړي دي د ازبکستان پارلمان پرون د پنځشنبه په ورځ په متفق ډول د هیواد په اساسي قانون کې شپږ شنوې ماده منظور کړي د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د افورډیبل کیر اکټ په نوم د روغتیايي بیمې د هغه قانون کلیزه اول منزله چې په پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت په دور کې 2013 میلادي کال د مارچ په 13مه نافذ شوه د يهودو د حقوقو طرفدار یو سازمان انټي ډیفیمیشن لیگ په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په متحده ایالاتو کې د يهودو پر خلاف کینه او نفرت تاریخي کچې ته لوړ شوی نو موړې ادارې د پنځشنبه په ورځ په خپل کلنی رپورت کې ویل په 2023 میلادي کال کې د يهودو په خلاف د کرکې او نفرت 3,690 پیښې ثبت شوې دي چې د 2023 میلادي کال په پرتله 6% زیاتوالی پکې لیدل کیږي د روختیا نړیوال سازمان ویل دی چې د سایکلون فریډی په نوم یو تباکونکي توپان د جنوبی افریقا په دریو هیوادونو مالاوی، موزمبیق او مدغاسکر کې د میلیونونو خلکو روختیا له خطر سره مخامخ کړي. په پراخه پیمانه تباهی رامنځته شوې. له 1.4 میلیون نه زیات خلک بې کوره شوي دي. په مدغاسکر کې روغتیایي زیربناوی ړنګې کړې دي. له 600 نه زیات خلک مړه او 1300 نور ټپیان شوي او په سلګونو خلک ورک دي. او په داسې حال کې چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو بین الحکومتي هیات د نړۍ حکومتونو ته مشوره ورکوي، ها څومره چې ژر ممکنی باید پر فوسیلی تیلو خپل اتکا پای ته ورسوي. د بایډن د ادارې لخوا د الاسکا په ایالت کې د خامو تیلو د لټولو په غرض د برمکارۍ یوې پروژې ته اجازه ورکولو لامل هغه خلک مایوسه شوي چې په چټکۍ د زهري غازونو د خارجېدو د مخنیوي په خاطر د متحده ایالاتو د حکومت د اقداماتو منتظر وو. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې یو لوړپوړی ازبکستاني هیئت په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو سره د پروژې په اړه خبرې کړې. د طالبانو د ریاست الوزرا لومړی منستيال دفتر وایي چې ازبکستاني هیئت د امو د سند له اوبو څخه د نړیوالو معیارونو په مرات کول سره په افغانستان کې د دغه سند د اوبو څخه د ګټ اخیستنې په برخه کې د مرستې ډاډ ورکړی دی. ځینې افغان کارپوهان وایي تاشکن اندیشنه لري چې په افغانستان کې د امو د سند د اوبو استعمال به ازبکستان کې د اوبو د کمیدو سبب شي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواري پر پورتګواري.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د لومړي بلاسیال دفتر په یو اعلامیه کې چې د چاشم بي زورزي نه وخت خبره کړي، د ملا عبد الغني برادر او د ازبکستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار او په بهراني سیاست کې دغه هیواد د جمهوریت د زنګړی اساسي عبد العزيز کاملوف په مشرۍ یو پلاوی سره د نورو مسلو ترڅنګ د کوشتپی د کانال په مسله د خبرو خبر ورکړي دي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې خاغلی کاملوف ملا برادر ته ویلي چې ازبکستان چمتو دي چې د نړیوالو معیارونو په مراد کولو او د پرمختګ لې ټکنالوژي څخه په استفادې د موسین څخه د اوبو د حق اخیستلو او په بشپړ ډول د افغانستان امتیازات او وکولو ته په پام لرنی د طالبانو حکومت سره د کوشتپی کانال د بشپړېدو په برخه کې کار وکړي. همداشان ازبکستاني پلاوی ویلي چې دا هیواد چمتو دی چې د دې پروژې د بشپړېدو لپاره خپل تخنیکی ټیمونه هم افغانستان ته واسي. د اعلامیې له مخې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړی بلاسیل د ازبکستاني پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت چمتو دی چې د یو ګډ تفاهم له لارې دغه مهمه پروژه بشپړه کړي. تر اوسه ازبکستان حکومت د کوشتپی د پروژې په اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو د سرګندونو په باب رسنیو ته سړي دی ویلي. افغانستان د ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د تړون پرته د خپلو نورو ګاونډیو هیوادو سره د اوبو څخه د ګډې استفادې په اړه کوم تړون نه لري. د نړیوالو اړیکو یو افغان کارپو تاریخ پر هدي وایي چې د کوشتپی د پروژې په اړه ازبکان شکایت لري او اندېښنه لري چې زموږ د سیند اوبه ټول افغانستان خواته لاړې نشي.
یک نگرانی شده برای ازبکا. ما با همسایه های خود بسیار معاملات و سرکار زیاد داریم، باید همه نرم های جهانی را احترام بگذاریم برای اینکه روابط برای همسایه ها خوب بانه و خود ما هم باید آبهای خود بهتر مدیریت کنیم برای اینکه یک سه جایی هم میشه.
خاقره پر هدیوی دو بو خم مدیریت کوله شی چی گوان ریو تا هم و با ورسیگی. در ریپورتون اینو مخی اسمال دامو دی سیل و بو سخه 15.1 میلیارد متر مکب و بو ازبکستان 9.5 میلیارد متر مکب و بو تاجیکستان او 1.5 میلیارد متر مکب و بو ترکمنستان تا بهیگی. خب افغانستان که دغه و بو سخه ترون سعیز گتا نداخل شوی. او برعکس دامو سین هر کال دا افغانستان پا خواه که در کرانی زمکی او دو سیدان سیمی لمنزه اولی. د سیاسی او سیمی ده چارو یا کارپو احمد سیدی وی چی ازبکستان ده کشتیپی ده کانال ده پروژه سخه دیر زیاد پا دیر دیخمن دیر چی فکر که افغانستان که دامو ده سین ده بو سخه کارا خستل با پا دقه حیوات که ده پنبی سونتا دیر زیاد زیان ورسی.
ایسا ازبکستان نپریدی چی بند خوشتاپا آباد سی قطعا دیدی پار چی بند خوشتاپا چی آباد سی یعنی وروسته ازبکستان ده پختن یعنی ده پنبه ده محروم کیگی.
طالبان د 2018 میلادي کال د اگست په میاشت کې وخت د بیا رسیدو وروسته تیر کال پریکړه وکړه چې د کوشتپی کانال په درې پړاوونو کې بشپړ او تر اوسه دغه کانال د لومړۍ برخې د بشپړېدو چارې ډېری پر مخ تللې دي. د کوشتپی د کانال پروژه د افغانستان د پخواني جمهوریت محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال ترتیب شوې وه، خو په تیرو شاوخوا څلور نیمو لسیزو کې په دغه هیواد کې د جګړو او ناامنیو له امله په دغه پروژه باندې کار نه و پیل شوی. د دې کانال پروژه د شاوخوا دوه 215 کیلومتر په اوږدوالي سره ډیزاین شوی چې لومړی برخه 7 کیلومتر اوږدوالي لري. د دې کانال د ډیزاین لمخې دا پروژه به د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ څخه د جوزجان او پاره ولایتونو ته د بود سین اوبو ورسي. دا کانال د 150 متر په عرض او د 8 متر په ژوروالي جوړیږي. طالبان حکومت ویلي چې د کانال د جوړولو مصرف خپل حکومت لا وایدو پوره کوي، خو دا لا معلومه نه ده چې د دې پروژې په بشپړېدو به څومره پیسې مصرف شي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدل شي.
در نوریدونکو په ټوله نړۍ کې د روژې مبارک میاشت پنځشنبه په ورځ پیل شوه. دا میاشت د مسلمانانو لپاره د بخښنې، صبر، استقامت او بیوزلو سره د مرستو میاشت ګڼل کیږي. د روژې د پیل په شپه په مکه مکرمه کې او ګڼو نورو هیوادونو کې مسلمانانو د تراویح لمونځونه ترسره کړل. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن او لومړی میرمنې جل بایدن د روژې د مبارکۍ میاشت د رسیدو په مناسبت په امریکا او نړۍ کې مسلمانانو ته د نیکمرغیو غوښتنه وکړه.
الله اکبر الله اکبر.
روژه د مسلمانانو د تقدس میاشت.
فلا تجعلوا لله اندادا وان
د سعودي عربستان سترې محکمې اعلان وکړ چې پنځشنبه د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د افغانستان په ګډون په متحده عربي اماراتو، مصر، کویت، بحرین، لبنان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په مکه مکرمه کې په زرګونه کسان د تراویح لمونځ ادا کولو لپاره راغلي وو.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم.
ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمنې جل بایدن د روژې د مبارکې میاشتې د رسیدو په مناسبت په امریکا او نړۍ کې مسلمانانو ته د نیکمرغۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی بایدن د سپین ماڼۍ په اعلامیه کې ویلي چې امریکا په دې سپېڅلي موده کې د مسلمانانو د هغو ټولنو سره په ملاتړ ټینګار کوي چې له ستونزو او ویجاړیو ځورېږي. دلته په الاقصی جومات کې هم زیات شمېر مسلمانان د تراویح لمونځ او عبادت لپاره راټول شوي وو. دا ځای دواړو اسرایلو او په ځانګړې توګه د مسلمانانو لپاره د روژې په میاشت کې خورا مهم دی. دلته ډیر وخت د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د روژې میاشت پر مهال اختلافات او شخړې زیاتېږي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د معلوماتو له مخې سکال اسرایلو 15 اتیا فلسطینیان وژلې دي او د فلسطینیانو په بریدونو کې 15 اسرایلیان وژل شوي دي. په اندونیزیا کې هم خلک د روژې میاشتې رسیدو له کبله خوښ دي.
زه هیڅ نه پوهیږم خپل خوښي څنګه بیان کړم. ډیر د روحانیت احساس کوم، مکی ته یعنی خدای ته نږدېوالی احساسوم.
په افغانستان کې هم خلک د روژې میاشتې لپاره تیاری نیولې ده، خو بد اقتصادي وضعیت ډیر خلک اندېښمن کړي دي.
فعلاً دیگه خوب از بد نیست دیگه، او په آمادگی که سابق گرفتم میشه دیگه، این حال اقتصاد مردم ضعیف است دیگه، چیزی که سابق بود دیگه سابق چی مانده که یاد دیگه.
په پاکستان کې هم خلکو د روژې میاشتې لپاره تیاری نیولې او روژې پیل کړې ده.
55 سال څخه اوپر اوچته ماشاالله سه
لتیرو 500 کلونو رئیسی هم دغه کجلا او پینی یوازې په روژه کې جوړو. د ازموږ ځنګړي خوړې دی، په ماخام کې سمبوسي هم جوړو.
د روژې په لومړۍ ورځ د سعودي عربستان او ایران د بهرنی چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې د دوړ هیوادونو ترمنځ د پخلنې دوه اړخیز مهم هوکړې کولو په مخه ډېر ژر سره وګوري. ایران او سعودي عربستان د مارچ په لسمه د چین په منځګړیتوب موافقه وکړه چې خپل ډیپلوماټیک اړیکې لسره پیل کړي او په راتلونکو دوه میاشتو کې خپل سفارتونه هم پرانیزي. وحید فیضی، امریکا غږ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د پارلمان غړو ته وویل چې د روسیې لپاره د چین ډیپلوماټیک او مادي ملاتړ د اوکراین د جګړې پای ته رسولو کې د متحده ایالاتو د ګټو خلاف دی. هغه په کاپیټل هیل کې د وینا په محل د چین د جمهور رئیس شي جی پینګ او د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی ترمنځ د احتمالي تلفون څخه مخکې وکړه.
د چاشمبي پورس رستو لهغي چې د چین ولسمشر مسکو تخپل سفر پایته ورسوي، روسي د اوکراین د استوګني پرودانو توغندي و توغول. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتن وای د چین په منځګړتو د سولې د طرحې ملاتړ کوي، خو اوکراین وای ډیپلوماټیکي خبرې به هغه وخت ممکن شي چې یوزل روسیا د اوکراین له خاورې خپل ځواکونه وباسي. په واشنگتن کې د متحده ایالاتو قانون جوړونکو او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای چې دوی د چین په هڅو شکمن دي.
زه فکر کوم چې دوی ډیپلوماټیک ملاتړ، دوی سیاسي ملاتړ او تریوي اندازې پورې د روسیې لپاره مادي ملاتړ یقینا د دې جګړې په ترسولو کې زموږ د ګټو خلاف دی.
کوچنی چارواکي د اوکراین د سولې د خبرو د هڅولو لپاره د بیجینګ په ژمنتیا ټینګار کوي.
چین د اوکراین په مسأله کې د ځان غوښتنې هیڅ انګیزه نه لري، نه لاس تر ځنې ورته ناستی، نه یې ورته لمن وهلې او نه دا مسأله د ځان د ګټې لپاره کاروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ولسمشر شی سره خبرو ته لیولتیا خودلې او هیله لري چې د چین ولسمشر با دا مسله د اوکراین د لید لوري څخه په روښانه توګه وګوري.
ستونزه دا ده چې چینایان وایي چې دوی بې طرفه دي، خو د سولې د تړون لپاره د دوی ټول وړاندیزونه په حقیقت کې ډېر د روسیې په ګټه دي.
د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د چهارشنبه په ورځ چین ته خپل خبرداري یو ځل بیا تازه کړې چې روسیا ته د وسلې نه ورکوي او دا به د بیجینګ لپاره جدي اقتصادي پایلې ولري. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
درنو ریدونکو، د کابل تر سقوط وروسته په سیمه او نړۍ کې پاکستان یوازنی هیواد و چې هلته چارواکو او سیاستوالو د طالبانو په حکومت د خوشی څرګندونه وکړه، ځکه چې دوی په دې باور و چې د پخواني جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت پر طلبه د طالبانو نوی حکومت دوی ته خطر نه وي. خو تر یو نیم کال تیرېدو وروسته اوس پاکستان په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې تر ټولو زیات د طالبانو له حکومته سر ټکوي او تور پورې کوي، چې د افغانستان له خاورې ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو د دوی پر ضد بریدونه پلانوي. نور حال پر پورت کوي.
په کابل د طالبانو تر کنټرول وروسته اسلام آباد په سیمه او نړۍ کې تر ټولو لومړی او یوازنی پلازمینه و چې پکې سیاستوالو برملا د خوشی څرګندونه وکړي. دوی د طالبانو په لاس د کابل نیول د زور په مقابل کې د خدای نصرت پاله. خو اوس تر یو نیم کال تیرېدو وروسته شایي په سیمه او نړۍ کې همدا یوازنی پلازمینه و چې د کابل واکمنو تر نورو زیاته ګلمن ښکاری. واکمنو یې کابل ته په وروستي سفر کې همدا ګلې وروړې وي، خو لا هم وایي څه ګټه یې نسته.
دوکاله مخکې چې کله افغانستان نه امریکا او ناتو اوتلنه نو پاکستان چې هغه ډیر زیات د خوشحالي اظهار کړو او دا غي وجوه چې دوکاله مخکې یاد هغه نه مخکې د پاکستان او د افغانستان د تعلقات بل نوې اته په هغه وخت کې چې کوم امریکا او ناتو په افغانستان کې مقیم او جګړه وان نو پاکستان او افغانستان دښمن چې یو قسم لون او هغه یو دا غي په خلاف باندې په افغانستان کې کولاو جګړه کېدا او پاکستان چې اونو په دې کې شک نشته چې هغه وخت کې طالبانو لا سپورټ ورکو
په اسلام آباد تل دانی وخت کې چې افغانستان یې کله هم د خپلواک هیواد په حیث نه دی منلای ځینې شنن کې د طالبانو د حکومت له اسلام آباد سره د اوسنوي اړیکو د ترنګلتیا یو لاملونو همدا بولی
د کښې څنګه چې طالبان په ستراتیژیکو توګه اوس پاکستان سره اړیکې لري مضبوط اړیکې لري مګر زنو خبرو کې یقینا چې طالبانو او د پاکستان منځ کې مشکلات پیدا شوې دي او هغه وجه دا ده چې پاکستان همیشا د افغانستان په دولت یا ریاست باندې زور اچولې یې گزار کړې دي
د یو نیم کال په کمه موده کې اخر ولی او په څه ګلې پایل شوې د چارو ځینې کارپوهان بیا د ټي ټي پی او پاکستانی حکومت د سولې مذاکراتو ناکامۍ ته ګوته نیسي
وره دا خو چې طالبانو کلا قدرت راغی نو د پاکستان دا توقع و چې غربي زموږ چې پولا ده دا به همدغه څه ګرمه نه وی لکه څنګه چې مخکې و ځکه چې په افغانستان کې اوس طالبانو حکومت ته نو هغه به هغو خلکو لا اجازه نه ورکوي چې کوم په پاکستان کې تکلیفونه رسول خو هغه رنګه ونس وه خاص کر د ټي ټي پي چې کوم معاملات دي تاریخ طالبان پاکستان هغوی ځای په افغانستان کې موندی دی سیف هیون دی هلته
د پاکستان په افغان تګلارې له مدیر رئیس نیوکه کې شي او ډیر دغه نیوکه د دې تګلارې پر جوړونکو کوي چې په خبره یې دیموکرات حکومتونه نه بلکې مخامخي پاوز جوړوي
پاکستان کې هم د افغانستان غونډې په یو شکل د اشکالو د دولتي نظام د سکوت امکانات پیدا شوې دي نو دا علامه نخي پاکستان کې پیدا شوې دي فلهذا پاکستان لپاره د بچ یو صورتي چې دوی خپل افغان سیاست کې یو سلاتیا درجه بدلون راولي یعنی تاسو ګورئ اوس هم دوی دا نه مني چې مثلا رسمي پاکستان فوج شو مني نور خلک هم مني چې مثلا دا پروژه غلطه وا او دین مجرا ګرځو اوس هم دوی دا چې افغانستان د لپاره دلته پټ ځای نشته کنه حتی اوس هم دوی اعلان نه کوي چې دا موږ بند کړل کنه دوی وی چې دا وونه یعنی په پښتو کې وایي چې وشان په بټا کول کنه یعنی وشان غلا خو پټه نکیږي کنه
افغانستان له پاکستان سره شاوخوا 2.5 کیلومتر ډیورنت کرښه ترمنځ لري چې ان پاکستاني نړیواله پوله بولي د دې سره چې په همدې کرښه وخت نا وخت په چمن او تورخم دروازو باندې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نشته هم کیږي خو بیا هم د چارو کارپوهان د دواړو هیوادونو د ترنګلتیا اوس مهال لوی لامل ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان یادوي زاینور ناصر آشنا ټلویزیون اسلام آباد
په افغانستان او د پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ له 23مه د کرکټ د درو شلوریزو سیالیو لړۍ پیلوي دا لومړی ځل دی چې دواړه ټیمونه یو د بل سره پرله پسې د کرکټ درې سیالي کوي افغانستان او پاکستان د راتلونکي کرکټ سیالیو په اړه زموږ همکار متي الله عابد دا راپورت جوړ کړی دی
دا وخت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د شارجه په میدان کې د پاکستان سره راتلونکو کرکټ سیالیو لپاره په تیاری او تمرین بوخت دي
ان شاء الله راتلونکي میچونه ډیر مهم دي موږ لپاره ځکه هر یو سیریز ته موږ ته مخې ته وي کغه هر یو ټیم موږ ډیر سیریز اخلو او ډیر جدي اخلو ځکه موږ کرکټ لپاره هر یو میچ ډیر چیلنجز ده کغه هر یو هیواد سره وي که پاکستان وي که استرالیا وي که ایرلند وي زیمبابوي هر یو ټیم وي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر وخت د کرکټ سیالي کیږي نو د میدان د نننه د لوبغاړو او بهر ننداره کوونکو ترمنځ سخت هیجان لیدل کیږي او سوزله دغه احساسات په شخړو هم بدل شوي دي
پاکستان او افغانستان کله هم په نړیوال
کچ باندې ټورنمنٹ وی کا ورلڈ کپ تی کا ایشیا کپ تی نه پاره کی د پلیرانو او د مینوالو ترمنځ یو قسم توتر خوالی نو هغه سید به هم د داسې سیریز با بایلټل سیریز او په ذریعہ باندې کبینه هغه توقع ده چې هغه سید به کم شي او دغه د کرکټ د دوه ټیمونو مینوال چې کبینه هغه ته مکمل شي چې هغه په یو ټیم باندې په درې میچ وګورلو باندې کې هغه یو بل سره نږدې کینی او دغه لوبې دغه خیالي چې کبینه دغه وګوري
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي لمینوالو تمه لري چې لراتونکو سیالیو خوند واخلي او د سپورتي روحي سره نندارې ته راشي.
زه هیله من یم چې د دواړو لورې تماشاچیان د لوبو نه خوند واخلي او د لوبې د مینې په فضا کې ننداره کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کېدونکو دغه سیالۍ د دواړو ټیمونو د لوبغاړو پر هم ډېر ارزښت لري. پاکستان د دې سیالۍ لپاره د نو لوبغاړو ټیم اعلان کړی دی.
د پاکستان او د افغانستان لوبي یو خدا چې نندارچانو ته یو خمو کوي چې دوی یو خلو بوګوري او کونټرې واخلي او په زمن کې افغانستان ملي ټیم ته یو د خو پوزیشن یو خو مقابل سره لوبي کول ګټه ورسیږي. نو دوی ته سلیکشن کمیټي ته دغه سي کپتان ته کوچستا بدا معلومات وشي چې کوم ځای کې مونږ بل راتونکو کې باید بدلون وکړو یا کوم ځای باندې کار وکړو چې مونږ ورلد کپ لپاره یو ښه یو بهترین ټیم جوړ کړو.
د مارچ په 13مه شپږشتمه او 20مه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کېدونکو د دې کرکټ سیالیو لپاره د ټیمونو مینوال ډېر په بې صبره انتظار کوي او هیله مند دي چې ډېرې په زړه پورې لوبې به وویني. متیو لابت، امریکا غږ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. دینی علمان وایي د ګوزن واکسین له تطبیق سره د ځینو افرادو مخالفت له دینی او مسلکي پلوه غیر مشروع عمل دی. دوی وایي هر هغه څوک چې د پولیو په اړه پوهاوی نه لري باید د واکسینونو په اړه ناسم معلومات خپاره نه کړي. پام وکړئ د منیر بهار رپورټ ده.
د جنوب ختیځ حوزې په لری پرتو سیمو کې لا هم ځینې وګړي د پولیو واکسین د تطبیق په وړاندې خنډ ګرځي چې وخت نه وخت د ګوزن مثبتو پیښو باعث ګرځېدلی. دینی عالمان د ګوزن واکسین په وړاندې هر ډول مخالفت له دینی او مسلکي پلوه غیر مشروع عمل په ګوته کوي او په دې حقله د مطالعې د زیاتوالي توصیه کوي. دینی عالم مفتي احسان الحق حنفي وایي هر هغه څوک چې په دې برخه کې له معلوماتي خلا سره مخ دي په کار نه ده چې د واکسینونو په اړه فتوا صادره کړي.
پزینو ساحو کې حتی زمنګ زینې دینی علماء کرام او یا عام خلک کله کله د پولیو له واکسین څخه سره مخالفت خي او دغه مخالفت په دینی لحاظ باندې په حقوقي لحاظ باندې په مسلکي لحاظ باندې د مشروع ده خنه ده. زمو هیلدار علماء کرام یو څه مطالعه وکي معلومات لاسته راوړي او یا په دې برخه کې د تبل متخصصینو سره مشوره وشي شي او یې کومل معلومات لري که یو څوک یا دینی عالم نه ده یا عالم د مطالعه نه کړي او یا یو طبي متخصص نه ده معلومات نو پکار نه چې موږ تاسو دې ته حرام وایو به حرام فتوا ولګو.
له دې سربیره د پولیو بیړنۍ عملیاتي مرکز وایي دوی سره د هیواد په سطحه با نفوذ دینی عالمان د کمپاینونو د ښه تطبیق لپاره همکاري کوي او د ګوزن واکسین په تړاو د خلکو هر ډول شکوک او پوښتنې ځوابوي. د پولیو لمنځه وړلو بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤل ډاکټر نیکول شاه مومن په دې حق له آشنا رادیو ته وویل
د برخه کې مو تقریبا په حدود 50 تنو مفتیان لرو چې هغه نو سره بدل کې همکار دي. هر ځای کې چې سره سوالونه موجود وي مذهب له اړخه دوی جی هغه ته قناعت ورکوي او د هغه سره نږدې نه کینی تر څو د هغه د اسلام نظر د شریعت نظر قناعت حاصل شي.
له بلې خوا د خوست روغتیایي مسولین وایي که څه هم په لوړ اکثریت خلکو ته قناعت حاصل دی او هر ځل خپل ماشومان واکسینوي خو کمه فیصدي لا هم د شک او شبو ښکار دي. د خوست عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی وایي چې په دغه ولایت کې د انکاري کورنیو شمیر ورځ تر بلې د ټیټېدو په حال کې دی.
انکاریون چې دي د 2002 کال کې 2000 وو وس خوشبختانه چې کم از یوت شپږ زره تر ټیټ شوی دي یعنی نومي انکاریون ختم شوی دي.
د یادونه وړ ده چې دینی عالمانو بار بار کوچنیانو ته د ګوزن واکسین تطبیقول لازمی بللی او ویلی دي چې د واکسین ترکیبي اجزا او پاړه د ټولنې د یو شمیر وګړو شکونه ناسم دي خو اوس هم ځینې خلک د واکسین تطبیق ته زړه نه ښه کوي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
زما دا خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.